استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. با وجود توافق میان امریکا و طالبان، عملیات هوایی نیروهای امریکایی در افغانستان ادامه دارد. در اعتراض به بلند رفتن نرخ مواد اولیه در کابل، شماری از اعضای نهادهای جامعه مدنی دست به اعتراض زدند. با این موضوعات و مطالب دیگر، من احمد حنایش مجری این برنامه به همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدنی آن خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم برنامه هفته وار را داریم. اما پیش از این که عناوین داشته این برنامه یک ساعته را برایتان به گونه کاملتر معرفی کنیم، خبرها را داریم. نظیف محبوبی در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان را جهان را تقدیم میکند.
تشکر از همکارم و این هم سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی اطمینان می‌دهد که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و کنترل نرخ در بازارها نظارت جدی وجود دارد. نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور کودکان خواسته است که محافظت از کودکان در گفتگوهای میان افغانان گنجانیده شود و برای نخستین بار 15 رویداد تازه مثبت ویروس کرونا در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان ثبت شده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور غنی اطمینان می‌دهد که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و کنترل نرخ در بازارها نظارت جدی وجود دارد. آقای غنی در یک ویدیو کنفرانس می‌گوید که به خاطر کنترل نرخ در بازارهای افغانستان، سر از امروز 24 هزار تن گندم از ذخایر دولتی به تمام قشر آسیب پذیر توزیع خواهد شد. او می‌گوید از کشور هند نیز مقدار زیاد گندم به افغانستان وارد می‌شود.
من امروز امر توزیع 24 هزار تن گندم را از ذخایر استراتژیک دولتی و قشر آسیب پذیر صادر کردم. دولت افغانستان همچنان تصمیم گرفته است که در حدود 1000 واگن روغن که بنابر مشکلات قانونی در بنادر شمالی ما موجود بوده و زودترین فرصت بدون اجراءات جریمه اجازه طی مراحل شده وارد مارکت ها شود.
از سوی دیگر، عبدالله عبدالله مدعای ریاست جمهوری از جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده می خواهد تا کمک های خود را با توجه به وضعیت کنونی برای افغانستان بیشتر سازند. آقای عبدالله در ویدیو کنفرانس به افزایش شفاخانه ها در کشور تاکید کرد و از مردم هم می خواهد تا از رفت و آمد به اجتماعات خودداری کنند. آقای عبدالله عبدالله از فروشندگان خواست در چنین شرایط حساس به جای احتکار و سودجویی با مردم همکار باشند. نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور کودکان خواسته است که محافظت از کودکان در گفتگوهای میان افغانان گنجانیده شود. در یک اعلامیه‌ای که از سوی این سازمان شام دوشنبه به نشر رسید، ویرجینیا گامبا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور کودکان از طرف‌های گفتگو کننده خواسته که حقوق و نیازهای کودکان افغانستان را در روند صلح جا دهند. او افغانستان را مرگبارترین کشور برای کودکان خوانده و گنجانیده شدن حقوق آنها را در مذاکرات صلح یک مسئله مهم برای تامین صلح پایدار در این کشور عنوان کرده است. با وجود امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان، هنوز هم حمله های هوایی نیروهای امریکایی مانند گذشته در افغانستان ادامه دارد. مجله ایر فورس در گزارش تازه خود نوشته که در ماه فوریه امسال نیروهای امریکایی در افغانستان 360 بم را پرتاب کردند. در این گزارش از آدرس قماندان مرکزی نیروهای هوایی گفته شده که از آغاز سال 2020 تا حال نیروهای هوایی امریکایی 775 بم را در افغانستان پرتاب کردند. امروز برابر است به روز ملی خبرنگاران در افغانستان. از این روز در حال در افغانستان گرامی داشت می شود که به گفته نی یا دیدبان رسانه های آزاد، افغانستان مکان خطرناک برای خبرنگاران گفته شده است. یافته های این نهاد نشان می دهد که در سال 2019 115 مورد خشونت در برابر خبرنگاران در این کشور ثبت شده است. این 115 مورد شامل 10 قتل، 21 مورد زخمی شدن، 10 بازداشت، 3 حمله بر رسانه ها، 10 مورد کوب، 2 مورد احضار، 8 رویداد ربوده شدن و 51 مورد تهدید و اهانت بود است. حکومت افغانستان در سال 1397 در ماه حود آن سال روز ملی نام نهاد برای خبرنگاران. هدف از این تصمیم ارج گذاری به قربانیان و شجاعت اطلاع رسانی به مردم و تلاش های خبرنگاران برای استحکام دموکراسی در کشور عنوان شده است. مسابقات بزکشی، پهلوانی، بازی‌های سنتی و جشن میله نوروزی در ولایت سرپل ممنوع اعلام شد. مقام‌های محلی می‌گویند این اقدام برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در این ولایت گرفته شده است. عبدالقادر آشنا، والی سرپل، امروز به رادیو زدی گفت که با مسئولان نهادهای دولتی، عالمان دین، بزرگان و فعالان مدنی به تفاهم رسیدند که مردم از رفتن به اجتماعات در این ولایت خودداری کنند تا ویروس کرونا گسترش نیابد. سرپل از ولایت‌های در شمال کشور است که هر سال در پنجم ماه حمل به دنبال برافراشته شدن پرچم موسوم به جهنده حضرت علی در مزار شریف، جهنده امام یحیی ابن زید در مراسم ویژه در این ولایت به اهتزاز می آید. اما به گفته والی سرپل، امسال این مراسم نیز در ولایت سرپل متوقف شده است. و در خبرهای جهان، برای نخستین بار 15 رویداد تازه مثبت ویروس کرونا در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان ثبت شده است. با ثبت این رویدادهای تازه در ایالت‌های سند، خیبر پشتونخوا و پنجاب، شمار مبتلایان به این ویروس در پاکستان به 182 تن افزایش یافته است. این در حال است که مقام‌های خیبر پشتونخوا به روز دوشنبه برای نخستین بار از ثبت 5 رویداد مثبت این ویروس در ایالت خیبر پشتونخوا خبر دادند. وزارت خارجه چین به توییت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داده که کرونا را ویروس چینایی خوانده است. وزارت خارجه چین گفته که آمریکا نخست باید غم رویدادهای خود را بخورد. بر بنیاد گزارش آژانس خبری رویترز، چین برای شهروندان خود هشدار داده که برای جلوگیری از سفر به کشورهایی که با تهدید بیشتر ویروس کرونا روبرو هستند جلوگیری کنند. در این محدودیت‌های وضع شده از سوی چین به شهروندان این کشور گفته شده که از رفتن به اروپا، آمریکا، ایران و کره جنوبی خودداری کنند. چین که خاستگاه ویروس کرونا گفته شده، اکنون این ویروس در آن فروکش کرده است. پایان خبرها و اکنون در ادامه برنامه خبری با همکارم آقای هنایش همراه باشید.
تشکر از نظیفه محبوبی و تشکر از شما شنونده عزیز گرامی که شنونده رادیو آزادی هستین و با ما همچنان همراه. و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جداد شده در این برنامه. با وجود امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، هنوز هم حمله های هوایی نیروهای آمریکایی مانند گذشته در افغانستان ادامه دارد.
همکاری مشترک نیروهای افغان و آمریکایی برای مبارزه با داعش، تروریسم جهانی و القاعده ادامه می‌یابد. اما مشکلی اساسی هنوز هم ارتباط طالبان با این گروه‌های تروریستی است.
شماری از آگاهان مسائل نظامی میگویند که حملات نظامی آمریکا در افغانستان پس از توافق صلح با طالبان علیه گروه‌های صورت می‌گیرد که تهدید به آن کشور است.
بمبادمانی که امریکایی‌ها بعد توافق انجام میتن غالبا بر اهداف دیگری هم که داعش و القاعده و بعضی گروه‌های تروریستی دیگه نباشن.
شماری از نهادهای جامعه مدنی و باشنده‌های کابل در واکنش به بلند رفتن نرخ مواد اولیه غذایی و عدم توجه حکومت در این زمینه همایش را برانداختند.
تاجران، دکاندارانی که امروز مواد اضافی خود اینا احتکار کردند، این خودش جبر زمان است در کشوری که مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
در بخش رویدادهای جهان می‌شنویم که برخی از سناتوران جمهوری‌های آمریکا چین را به پخش معلومات نادرست در مورد منشأ ویروس کرونا متهم کردند. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار مبارزه با فساد اداری نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. با وجود امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، هنوز هم حمله های هوایی نیروهای آمریکایی مانند گذشته در افغانستان ادامه دارد. مجله یور فورس در گزارش تازه خود نوشته است که در ماه فوریه امسال نیروهای آمریکایی در افغانستان 360 بم را پرتاب کرده اند. در این گزارش از آدرس قمندان مرکزی نیروهای هوایی گفته شده که از آغاز سال 2020 تا حالا نیروهای هوایی آمریکایی 775 بم را در افغانستان پرتاب کرده اند. پارسا در این باره
هرچند که میان آمریکا و طالبان توافقنامه صلح و امضا رسیده، اما دیده می شود که نیروهای آمریکایی هنوز هم به مبارزهشان در برابر حراس افغانی ادامه می دهند. مجله ایر فورس به نقل از فرماندهی مرکز نیروهای هوایی آمریکا نوشته که نیروهای هوایی آمریکا تنها در ماه فوریه 360 بمب را در افغانستان پرتاب کردند. در گزارش آمده که همچنان از آغاز سال نوان میلادی تا کنون 775 بمب از سوی نیروهای هوایی آمریکایی در افغانستان پرتاب شده است. ایر فورس نوشته است که نیروهای هوایی آمریکا از آغاز سال 2020 تا کنون 2340 پرواز انجام دادند و در کل 62500 تن مهمات را بر اهداف تروریستان پرتاب کردند. به گفته منابع ایر فورس، در این حمله های هوایی شاخه خراسان داعش و القاعده نشانه گرفته شدند. ایر فورس همچنان نوشته است که حمله های هوایی نیروهای آمریکایی در ماه فوریه امسال در مقایسه با همین ماه در سال گذشته کم بوده، اما در تناسب با ماه های سالهای قبل پس از سال 2009 افزایش را نشان می دهد. حکومت افغانستان هرچند از ادامه همکاری های آمریکا برای مبارزه با حراس افغانی خبر می دهد، اما هنوز هم از ارتباط طالبان با گروه های حراس افغانی نگران است. جاوید فیصل، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان:
همکاری مشترک نیروهای افغان و آمریکایی برای مبارزه با داعش، تروریسم جهانی و القاعده ادامه می‌یابد. اما مشکلی اساسی هنوز هم ارتباط طالبان با این گروه های تروریستی است. مهم است که روابط طالبان با این گروه ها قطع شود و حکومت افغانستان در این باره اطمینان حاصل کند.
اما آیا پس از توافق صلح آمریکا و طالبان داعش و القاعده برای آمریکا خطرناک است؟ کابل خان، تدبیر آگاه امور نظامی، میگوید که آمریکا برای حضور دائمیش در افغانستان و جلوگیری از تهدید القاعده و داعش به همچون حملاتش در کشور ادامه میدهد، اما وی تاکید میکند که مهم است تالانه ها و حامیان این گروه ها مورد هدف قرار گیرند.
کسانی که آموزش دهنده این گروه ها و حامیانشان هستند و همچنین تا زمانی که مراکز اینها مورد یرف قرار نگیرد، تا آن زمان اینها نه تنها که به امریکا تهدید است بلکه برای منطقه نیز خطرناکند.
نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان در حال گروه های داعش و القاعده را مورد هدف قرار دادند که به تازگی زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، موضع طالبان را برای مبارزه با داعش ستایش کرده است. زلمه خلیلزاد با اشاره به اعلامیه اخیر طالبان درباره مبارزه با گروه داعش گفته که این تعهد طالبان مبارزه آنها را در برابر تمام گروهایی که تهدید برای آمریکا و متحدانش است نشان می‌دهد. طالبان در اعلامیه بر مبارزه در برابر گروه داعش تاکید کرده بودند.
در این حال شماری از آگاهان مسائل نظامی میگویند حملات نظامی آمریکا در افغانستان پس از توافق صلح با طالبان علیه گروه‌های صورت میگیرد که تهدید به آن کشور است. باری آرز، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت که داعش و القاعده گروه‌هایی هستند که تهدید به آمریکا بوده و حضور فعال در افغانستان دارند. همکار ما رضا قیاسی با آقای آرز مصاحبه کرده و در آغاز از وی در مورد حملات آمریکا پس از توافق با طالبان پرسیده است.
بمبادمانی که آمریکایی‌ها بعد توافق انجام میدن غالبا بر اهداف دیگری همچون داعش و القاعده و بعضی گروپ های تروریستی دیگر نباشند. علیه طالبان نیست، بخاطر از اینکه طالبان در توافق با امریکایی ها جنگ نمی کنن و او را توقف داده است.
آرس محترم، فکر میکنین که هنوز هم امریکا از حضور داعش در افغانستان حراس داره و او را تهدید علیه کشورش میدانه؟
ولی داعش در افغانستان موجود است، عملیات ها با وقوع میپیونده از طرف از و بعض اعمال خشن در افغانستان انجام داده که غالبا تهدید برای تمام جهان هستند. و شما می فهمین که داعش در هر نقطه از جهان که باشه، اگر در عراق بود یا سوریه یا در افغانستان و یا در کدام کشور دیگری باشد، او برای امریکا و متحدینش تهدید پنداشته میشه. به اون لحاظ اینا عملیات علیه داعش انجام میدن.
آرس محترم، طبق توافقی که بین امریکا و طالبان صورت گرفته، طالبان هم باید متحد هستند که باید علیه گروهایی که تهدید به امریکا از مانند القاعده و داعش حملات انجام بده یا با اونا مبارزه بکنه. آیا طالبان چنین عمل را انجام خواهد داد؟ یعنی به این تعهدشان پابند خواهد ماندن؟
و انجام داده است. طالبان در مربوطات ننگرهار علیه داعش عملیات های بسیار منظم و مفید را برای انداخته و نتایج خوبی را برآورده، چنانچه مطبوعات شاهد است که یک روز قبل هم خلیلزاد از طالبان به خاطر مبارزه علیه داعش اظهار امتنان کرد.
آرسته محترم، برخی ها به این باور هستند که این چون این حملات امریکا تنها هدفشان حمله بر داعش و القاعده نیست، بلکه اونا میخواین که حضور خود در منطقه دائمی بسازند. در این رابطه شما چی نظر دارین؟
من فکر نمی کنم. توافقات طالب با امریکا بهترین سند است برای اینکه جهانیان باید بدانند که امریکا از افغانستان میبره و در منطقه شاید منافعی داشته باشند که از طریق دیپلماتی و ایراد دیپلماتیک از منافع خود حفاظت خواهد کرد. اما دیگر ایتو شواهدی موجود نیست که نشان بده امریکا در منطقه حضور خدا با پایان نمی‌رساند.
مصاحبه باری عارض، آگاه مسائل نظامی رو میشنیدید که در مورد ادامه عملیات هوایی نیروهای آمریکایی در افغانستان صحبت میکرد. و حالا اخبار اقتصادی با آرزو قیاسی.
درآمد گمرک ولایت هرات در آخرین روزهای را به اول سال مالی به 3 میلیارد افغانی رسیده است. شمروز مسجدی سخنگوی وزارت مالیه به رادیو زاده گفت که هدف بیشتر از این رقم بود، اما به دلیل محدودیت‌های تجارتی به علت ویروس کرونا نتوانستند به آن برسند.
امسال ما امید ما بالاتر از 3 میلیارد بود، ولی متاسفانه ما با یک مرض بسیار خطرناک در 2-3 ماه اخیر روبرو شدیم و واردات ما بسیار کم شده، سرحد ما برای چند مدت بسته بود. دیگه ما او توقعی را که داشتیم که در این روب ما بتانیم عواید خود بسیار بالا ببریم.
و افزود که هفته گذشته گمرکات هرات بیش از 137 میلیون افغانی در یک روز جمع‌آوری کرد که یک رقم قابل ملاحظه بود. بخش زیادی از کالاهای وارداتی افغانستان از ایران و ترکمنستان از مرز هرات به افغانستان وارد می شوند. وزارت مالی افغانستان می گوید که پس از اصلاحاتی که در این گمرک وارد کرده است، توقع می رود که سال مالی روان درآمد این گمرک چند برابر بیشتر از سالهای گذشته باشد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان در نظر دارد تا در سال آینده 120 مرغداری بزرگ و بیش از 20,000 مرغداری کوچک بسازد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که سال جاری این وزارت 80 مرغداری بزرگ و بیش از 20,000 مرغداری کوچک را ساخته است. او افزود که افغانستان از این نگاه به خودکفایی نزدیک است و همین اکنون 80% نیاز بازار توسط مرغداری های داخلی مرفوع می شود. وزارت زراعت می گوید که تلاش ها برای رشد تولید محصولات مرغداری در حال افزایش است. این در حالی است که واردات گوشت و تخم مرغ از کشورهای همسایه به دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف است. اما وزارت زراعت میگوید که این محدودیت وارداتی گوشت و تخم مرغ به دلیل موجودیت مرغداری های داخلی کشور نتوانسته روی قیمت این محصول تاثیر بگذارد. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 10 پول، 1 یورو 80 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 92 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 75 پول، 1000 روپیه هندی 1000 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 483 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
بله، و یکی از رویدادهای جهان در مورد آن میشنویم که برخی از سناتوران جمهوری خواه آمریکا چین را به پخش معلومات نادرست در مورد منشأ ویروس کرونا متهم کردند. آنان گفتند که چین به خاطر سرپوش گذاشتن بر سوی مدیریت شیوع ویروس معلومات نادرست ارائه کرده. ویروس کرونا ابتدا از چین شیوع یافت، اما اکنون تعداد مبتلایان به آن در دیگر نقاط جهان از چین پیشی گرفته است. بیشتر از مصطفی صدیقی میشنویم.
ولی همطور که شما گفتین، سناتوران جمهوری خواه از کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده گفتند که مقامات حزب کمونیست چین و رسانه دولتی این کشور در حال پخش اتهام‌هایی هستند که اردوی آمریکا ویروس را به ووهان چین آورده. ویروس برای نخستین بار در ماه دسامبر سال 2019 در شهر ووهان چین پدید آمد. 4 سناتور جمهوری خواه، جمرش، جان براستو، مارکو روبیو و کوری گاردنر در بیانیه در 16 مارچ گفتند اطلاعات نادرست حزب کمونیست چین نشان میده که این حزب همواره حیثیت خودش را نسبت به خوبی و سلامتی جامعه جهانی اولویت میده. جیم ریش رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا ایالات متحده است. بر اساس گزارش چین در اوایل ماه دسامبر میدانست که ویروس کرونا جدید کشنده و به سرعت در حال گسترش است، اما این کشور صدای دکتران و روزنامه‌نگاران را خاموش کرد. حتی پس از آشکار شدن خبر، حزب کمونیست چین سفر اعضای سازمان صحی جهان به هدف بررسی و مطالعه بیماری را برای چند هفته به تأخیر انداخت. سناتوران جمهوری‌خواه در نامه خود گفتند این سوء اقدامات و وضعیت جدی که امروز کل جهان با آن روبروست منتج شد. کرونا ویروس در سطح جهان بیش از 181 هزار نفر را مبتلا کرده و از جمله بیش از 100 هزار نفر در خارج از چین به او مبتلا شدند. واکنش اولیه حزب کمونیست چین به شیوع بیماری باعث خشم مردم چین هم شده و شیوع ویروس اکنون به بزرگترین چالش برای مشروعیت این حزب مبدل گشته. حزب کمونیست چین برای فرونشاندن خشم مردم از طریق پردازی درباره قهرمانی در نبرد با ویروس به تبلیغات هم روی آورده. انتقاد از جانب 4 سناتور جمهوری‌خواه در حال است که چین از جمهوری‌خواهان انتقاد کرده. مثلا مقام‌های چین جمهوری‌خواهان را به سیاسی ساختن همگیری ویروس کرونا متهم کرده و گفتند که برخی از اونها از ویروس کرونا به نام‌های ویروس کرونا چینی یا ویروس کرونا ووهان یاد کردند. کوین مکارتی عضو حزب جمهوری‌خواه از ایالت کالیفرنیا در پیام‌های توییتری خود از اصطلاح کرونا ویروس چینی استفاده کرده و مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده که او هم از حزب جمهوری‌خواست ویروس کرونا را از ووهان گفته، ویروس کرونا ووهان. سازمان صحی جهان اما ماه گذشته با حکومت‌ها و سازمان‌های رسانه‌ای گفت که از استفاده از اصطلاحات مانند ویروس ووهان، ویروس چین و ویروس آسیایی خودداری بکنند. تدلو عضو حزب دموکرات از کالیفرنیا هم اوایل ماه روان از همکاران جمهوری خواه خود به خاطر استفاده از اصطلاح کرونا ویروس چینی انتقاد کرد و گفت این به همو اندازه احمقانه است که گفته شود ویروس کرونا ایتالیایی.
تشکر از همکار مصطفی صدیقی بود که با صورت زنده برخی از در مورد از این گزارش میداد که سناتوران آمریکایی، شماری از سناتوران آمریکایی واکنششان دادند با گفتند که چین به پخش معلومات نادرست در مورد منشأ ویروس کرونا متهم بودند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در ادامه ارائه معلومات در مورد ویروس کرونا به ولایت هرات می رویم، جایی که بیشترین خطر از ناحیه ویروس کرونا متوجه مردم در آن ولایت است. و همکارم شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات با ما در خط تماس مستقیم تلفنی است و بیشتر از موارد تازه و جدید ازشان میپرسیم. سلام جناب صابر صاحب.
سلام به شما و تمام شنونده‌های رادیو.
صابر صاحب خسته نباشین. گفته میشه که یکی از دکتر صایبایی که مراقبت میکرده کسایی که مشکوک یا در معرض خطر ویروس کرونا قرار داشتن با او مصاب شده و نگرانی بیشتر در میان دکترها به وجود آمده در هرات. شما چی میبینین و جزئیات بیشتر چی است؟
بله، از روز گذشته تا کنون بخش ارتوپیدی شفاخانه حوزوی ولایت هرات که حدود 70 بستر در این بخش شمول زنان و مردان هستند، این بخش کاملا غیر فعال شده و تمام کارکنان بخش ارتوپیدی که استف از او از سوی خود مسئولان شفاخانه حوزوی هرات تخمینا 50 تن قلم داد میشه، اینا در قرنطینه به سر میبرند. طوری که محمد عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات دقایق قبل در مصاحبه‌ای با رادیو آزادی گفت دلیل قرنطینه این افراد به مرخصی مریضان داخل بستر در این بخش به خاطر تست مثبت ویروس کرونا به جان یک از دکتران بخش ارتوپیدی تثبیت شده که این دکتر از ایران وارد ولایت هرات شده بوده و اینا نگران از این هستند که افرادی که با این دکتری که مثبت تشخیص شده احتمال داره که برخی دیگه از همکارانشه و همچنان خود مریضان داخل بستر نیز مبتلا کرده باشه. دکتر جلالی به رادیو آزادی گفت که ما تست خون استاف بخش ارتوپیدی به کابل پایتخت افغانستان فرستادیم و منتظر از این هستیم تا ببینیم که تست چی جواب میده. یعنی اکنون در پلو از این که بخش ارتوپیدی غیر فعال است، از دکتران بخش ارتوپیدی نیز تقاضا شده از سوی مسئولان صحی که نباید مریضان مایده بکنند و معاینه خانه‌هایشان در هر گوشه و کنار شهر هرات که موقعیت داره باید تا اطلاع ثانوی معطل قرار داده شود و فعالیت نداشته باشند.
تشکر از همکار ما خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات شاپور صابر که در مورد وضعیت جدید در شهر هرات در مورد ویروس کرونا گزارش میدادند و همچنین در پیوند به ایرودوت اما به نحو دیگر. شماری از نهادهای جامعه مدنی و باشنده های کابل در واکنش به بلند رفتن نرخ مواد اولیه غذایی و عدم توجه حکومت در این زمینه همایش را برای انداختن. آنان در صورت به رادیو آزادی گفتند که بلند رفتن قیمت ها کشنده تر از ویروس کرونا است و باید حکومت از آن جلوگیری کند. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید تا کنون 190 شکایت در رابطه با بلند رفتن نرخ مواد اولیه ثبت شده است. فرشته‌دادا در این باره با جزئیات.
محمد الله 32 ساله کارمند تنظیف شهرولی کابل است. او ماهانه 8000 افغانی معاش دارد. محمد الله که پدر 4 فرزند است میگوید با معاش ناچیزی که میگیرد بسیار روزهای دست خالی به خانه میرود. به گفته محمد الله از روز گذشته بدین سو که قیمت های مواد خوراکی بلند رفته، نگران است که بعد از این حتی توان خرید نان خشک را هم نخواهد داشت.
هیچ چیز نخریدیم. یک کشمش که کشمش از نداریم. نارد، نروغن، نبرن، نچای، نبره، چیزی درک نداره. دهی قیمتی که خریده میشید بخوری کرای خانه بتی مشکلات زیاد از دیگه. ما مشکلات مواجه هستیم که بخی به عدال خو بخی زیادتر شد. هیچ چیز نمیبریم غیر نان و نان چای. دیگه چی بخوریم؟ نان چای هم پیدا شد بسیار سه برجار در 2700 رسیده.
محمد الله میگوید بسیاری اوقات در برابر اولادهایش احساس شرم میکند که حتی توانایی خرید یک بسکویت را هم ندارد. در این حال شماری از نهادهای جامعه مدنی و باشندگان کابل در واکنش با بلند رفتن نرخ مواد اولیه غذایی و عدم توجه حکومت در این زمینه همایش را برا انداختند. عبدالجبار اکبری فعال مدنی در این زمینه میگوید
تاجران دکاندارانی که امروز مواد التزاقی خود اینا احتکار کردن، اینا با پیشگاه خداوند رفتنی هستن. هستند که قیمت یک بردی آرد البته استانداردش 1200 یا الا 1400 افغانی بود، امروز در بازارهای کابل با 2600 حتی 2000.
به دنبال گسترش ویروس کرونا در افغانستان و آوازه‌ها از مسدود شدن برخی مرزهای خارجی، نگرانی‌ها از کاهش مواد مصرفی میان شهروندان بیشتر شده و راه را برای احتکار باز کرد.
تشکر از همکارم فرشته‌ندا به خاطر ارائه گزارش. و حالا نوبت از این رسیده که روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و آرزو غیاسی این روزنامه ها را ورق زده و فشرده مطالب درشت این را برای ما شما تقدیم میکند.
روزنامه آرمان ملی با عنوان از خدا بترسید در سرمقالهش نوشته است هرچند مبتلایان کووید 19 در افغانستان رو به افزایش است، در کنار آن نگرانی ها در خصوص افزایش مواد غذایی و ادویه های مختلف حتی قحطی مواد خوراکی برانگیخته است. روزنامه در ادامه نوشته که مسدود شدن مرز تورخم از سوی پاکستان باعث شد تا مواد غذایی از جمله آرد، برنج و روغن در بازارهای پایتخت به گونه حیران کننده بلند برود. به نوشته روزنامه در چنین وضعیت که تازه گرانی مواد و انسداد بنادر آغاز یافته است، این ظلم دکانداران بار گرانی است که مردم را می آزارد. آرمان ملی با اشاره به اقدام پلیس در بستن دکانهایی که آرد و دیگر مواد غذایی را بلند بردند نوشته که مردم از این کار استقبال کردند. این روزنامه در پایان از حکومت خواسته تا اقدام جدی در این راستا نموده، جلو گران فروشی ها را بگیرد تا مردم فقیر بیشتر از این گرفتار مشکلات نگردند. روزنامه دولتی هواد در عنوان سرمقالهش نوشته که با احتکارگران برخورد جدی شود. این روزنامه در ادامه افزوده با آنکه مرزها با کشورهای آسیای میانه باز است و هیچ مشکلی در این مرزها نیست، اما احتکار دکانداران مردم را با نگرانی جدی مواجه کرد. به نوشته روزنامه در حال حاضر تنها از پاکستان آرد وارد نمی شود، بلکه واردات کشور از ازبکستان، قزاقستان و دیگر کشورها به شکل عادی جریان دارد. روزنامه با بیان اینکه احتکار در اسلام گناهی بزرگی است، از حکومت، رسانه‌ها و عالمان دین خواسته تا در برابر احتکارگران مسئولیتشان را ادا کنند و نگذارند که بالای مردم ظلم شود. و روزنامه 8 صبح در سرمقاله‌اش در مورد فرار بیماران مبتلا به ویروس کرونا از شفاخانه هرات پرداخته و نوشته، در حالی که جهان گرفتار مبارزه با اپیدمی همشمول کرونا است، دیروز یکی از بیماران مثبت و شماری از بیماران مشکوک به کرونا از شفاخانه مخصوص نگهداری بیماران کووید 19 در هرات فرار کردند. روزنامه این عمل را آبروریزی دانسته و نوشته که در دیگر کشورهای دنیا مردم به صورت خود انگیخته تست می دهند، خود انگیخته خودشان را قرنطین می کنند و برای مصاب نشدن دیگران در اوج بیماریشان به سلامت دیگران فکر می کنند. روزنامه وزارت صحت را در زمینه مقصر دانسته و نوشته که این وزارت تا اکنون نتوانسته حتی به بیماران تفهیم کند که قرنطین یک روند بسیار مثبت برای صحت خودشان و سایر مردم است. روزنامه افزوده که وزارت صحت افغانستان باید از مردم کشور به خاطر این آبروریزی بزرگ معذرت بخواهد.
به این ترتیب رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم. ساعت استودیو نشان می‌دهد که 1:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت کابل است و حالا همکارم نظیف محبوبی در استودیو آمادگی دارد تا فشرده خبرها را برای شما پیشکش کند.
رئیس جمهور غنی اطمینان می‌دهد که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و کنترل نرخ در بازارها نظارت جدی وجود دارد. نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور کودکان خواسته که محافظت از کودکان در گفتگوهای صلح میان افغانان گنجانیده شود. با وجود امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، هنوز هم حمله‌های هوایی نیروهای آمریکایی مانند گذشته در افغانستان جریان دارد. امروز برابر است به روز ملی خبرنگاران در افغانستان. از این روز در حال در افغانستان گرامی داشت می‌شود که گفته نه یا دیدبان رسانه‌های آزاد، افغانستان مکان خطرناکی برای خبرنگاران گفته شده است. امروز مسابقات بزکشی، پهلوانی، بازی‌های سنتی و جشن میله نوروز در ولایت سرپال ممنوع اعلام شد. برای نخستین بار 15 رویداد تازه مثبت ویروس کرونا در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان ثبت شده است و کوریای جنوبی میگوید سر از پنج شنبه هفته روان کنترل صحی را در بنادر و میدان‌های هوایی این کشور جدی‌تر خواهد کرد.
از شما تشکر میکنیم تا این دم و بقیه برنامه را با برنامه مبارزه با فساد اداری باشید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لاداری فساد سرد مبارزه زنگری خبرونه لآزادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخلاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3:45 پس از ظهر و تکرار اون روزهای سه شنبه ساعت 1:30 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-20-3540. دو اړیکو شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0900-822-1555 او 0900-90-40-15-40. د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه د دې ونی موضوع د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د 1990 کال کلنی راپور ته ځانګړې شوې ده. د دغه ونی په خبرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایانده مروه امینی او د دغه وزارت پخوانی امنیتی مرستیال مرزا محمد یارمند لموک سره دی. تاسو هم زموک ملتیا وکړی اغلی امینی او اغلی یارمند به زموک سره د ټلیفون پکرخوی. باید یو شروخانه کړم چې د کرونا ویروس څخه د کرونا ویروس د خپرېدو مخنیوي لپاره مونږ وغوښتل ترڅو د وقایوي تدابیرو پر اساس باندې ملمانه د ټلیفون په کرخه له ځان سره ولرو. خوی یارمن، به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. مطمئنا مواردی که ما گفتم و در مورد گزارش سالانه وزارت داخلی افغانستان که روز گذشته با مردم و رسانه‌ها شریک شد، در مورد موارد مختلف را داشت. خواستم نظر شما را بدانیم، واکنش شما به این گزارش چیست؟
وزارت داخله با نظر داشت آنچه را که وزیر محترم امور داخله تذکر دادن به دستاوردهای خوبی و دستاوردهای ملموسی رسیده. اینا در جهت نهادسازی کارهای مسمری انجام دادن، در جهت رفع بروکراسی هایی که تعداد زیادی از مراجعین به داخل وزارت سرگردان میگشتند. هم وزارت داخله در بخش وظایف تشکیل، جلب و جذب پرسونال، تعلیم و تربیه، تجهیزات، تسهیلات، بودجه و فعالیت ها و پلانگذاری با ایجاد سیستم در هر بخش در سطح مرکز و در سطح ولایات از حیث ارتباطات مدیریتی به شکل درست تنظیم شده و این برنامه با نظر داشتی ای که یک راهبرد طولانی مدت است، نیازمندی از این است که در چوکات زمانبندی معین با حمایت بدره دولت این راهبرد خود را نهایی بسازه. عموما وزارت داخله مانند کشورهای پیشرفته دنیا متیقن به این هست که باید سیستم امنیتی را ایجاد بکند. سیستم امنیتی در همه بخش ها تعریف مختلف داره. مثلا وزارت امور داخله در بخش وظایف تشکیل پرسونل، تعلیم و تربیه، تجهیزات، تسهیلات، بودجه، فعالیت ها، پلان گذاری ها در سطوح استراتژیک، عملیاتی و تکتیکی باید معیاری شود. و این معیاری شدن یک مقدار تعریف تازه را با نظر داشته علم قرن 21 که پلیس کاملا هم از لحاظ حیثیت علمی و هم از حیثیت الکترونیکی و تکنولوژیکی باید از این به قوام برسانه، به اینمی راستا روان است که البته سیر خود به شکل سعودی با نظر داشته که هم در تامین امنیت و مبارزه با جرم و مجرم مصروف هستند، هم در راستای ساختن یعنی سیستم امنیتی هستند. به این اساس ما گفتم میتونم که اینا تانستن در بخش بودجه صرفه‌جویی داشته باشن، اینا تانستن در بخش زدودن بروکراسی سیستم سازی کردن، در بخش اصلاحات کادری سیستم سازی کردن و همچنان در بخش عملیات ها و هدفگیری ها سیستم سازی کردن. ای یک پلان طولانی مدتی هست که تا به اکنون افتاشم خیلی خوب و چشمگیر است.
آقای یارمن بسیار زیاد تشکر. درنو آوریدون کو تاسو دخ اغلی یارمن خبری واوریدی. اوز با لکرنه چار وزارت څخه میرمن اغلی مروه امینی د دغه وزارت مرستیال ویاند لمکسره د ټلیفون په کرخوی. دوی سره به هم د دغه کلنی راپور د جزئیاتو په اړه باندې خبري وکړو. خو تاسو درنو اوریدونکو هم غواړو چې تاسو هم خبرونه ته خبرونه سره اړیکه ونیسئ، او که د افغانستان یا په تخپل سیمه د امنیتی وضعیت په اړه باندې کومه پوښتنه لري یا هم اندېښنه لري له موږ سره شریک کړئ ترڅو اغلی امینی ورته ځواب وایي. اغلی امینی، خبرونه ته ډیره زیاته ښه راغلاست. د خبرونه په پیل کې ما ستاسو د تیر ورځې کلنی راپور ته چې د سرپرست وزیر لخوا وړاندې شو، ملت او رسنیو سره شریک شو، د دې جزئیات وویلې. غواړم په دغه څو برخو کې چې دغه راپورې لري، له هغې برخې څخه شروع کړم چې خلک تر ډیره اندېښنه لري، تل ورڅخه شکایت کوي او فکر کوي چې تاسو د کورنیو چارو وزارت کار په دې برخه کې کافی نه وو او یا هم کافی نه دی او تل په دې اړه باندې شکایت لري. هغه د جنایي جرایمو یا جنایي جرمونو سره د مبارزې په برخه کې دی. په دغه برخه کې تاسو ویلي دي چې په روان کال کې یا په 1998 کال کې 14,343 جنایي پیښې په کابل ښار کې، په ټوله کې په جنایي پیښې شوې دي په افغانستان کې، چې په تر ډیره پورې یعنی د تیر کال د ارقامو په پرتله باندې 21% کموالی په دې کې راغلی دی. آیا مطمئن یاست په داسې حال کې چې په سږ کال د نورو کلونو په پرتله باندې ډیر شکایتونه، ډیر پیښې، ډیر حتی په کابل ښار کې ډیر داسې د نورو ښارونو په پرتله باندې امنیتي وضعیت خراب او ډیر زیات شکایتونه وو، بیا هم 21% کموالی راغلی وي؟
ډیر زیات مننه. سلام تاسو ته په بس کې درنو مېلمنو ته او زموږ ټولو اورېدونکو ته. تېره ورځ کورنیو چارو وزارت خپل یو کلن کاري پلان چې درلوده او په تېر یو کال کې یې دا عملي کړی وه او کارونه یې ترسره کړي وو، هغه مو د افغانستان له ټولو خلکو سره شریک کړ. پولیسو په څو برخو کې خپله دنده ترسره کوله. موږ په دې ګزارش کې هم یادونه وکړه چې موږ 70% انرژي تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مصرف شوی وه او هغه دنده چې اصلي ده د پولیسو چې هغه د جنایي جرمونو سره د مبارزې په برخه کې ده، دغه څخه لږ لرې پاتې سو. اما بیا هم په د تیر کال په پرتله که موږ ګورو، یعنی 14,340 جنایي قضیې ثبت شوي وي او په دې تړاو باندې موږ 14,340 مجرمه نیولي دي او د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. یو دلیل یې دا و چې 21% کموالی پکې راغی. هغه سوال چې تاسو لرئ چې د افغانستان خلک شکایت لري، موږ یوازې په کابل او په څو لویو ښارونو کې چې هغه قضیې رسنیزي کېږي او خلکو سره شریک کېږي هغه باندې تمرکز نه کوو. موږ د افغانستان په سطح ویلو چې 21% جنایي جرمونه راښکته شوي دي او په کابل کې په لویو ښارونو کې کومې حادثې سره رامنځته شوي او د خلکو د نارامۍ باعث شوي، تاسو باور وکړئ چې ډېری یې سازماندهي شوي پیښې دي او په سړه سلا باندې دا ترسره شوي دي چې دا په هېڅ نړۍ کې پولیس له دې څخه مخنیوی نه شي کوی. یوه موضوع بله موضوع دا چې د جنایي جرمونو هغه نور ارخونه چې وه هغه موږ په دوامداره توګه له خلکو سره شریک چې که تاسو غواړئ په ټولنه کې د جنایي جرمونو کچه راښکته شي، له خپلو پولیسو سره مرسته وکړئ، موږ سره همکاري وکړئ، ځکه دا ګډه مبارزه غواړي. پولیسو دنده د افغانستان د نافذه قوانینو پر اساس باندې د جرم کشف او همدارنګه د مجرم پارل عدلي او قضایي ارګانونو ته دي. هغه جرایم چې په سازماندهي شده شکل باندې ترسره شوي دي په سړه سلا باندې، په هغه کې په ټوله نړۍ کې پولیس هغه کار چې کولی شي هغه دا ده چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مجرمین معرفي کړي. زه فکر کوم دا کار مو په ښه توګه ترسره کړی ده. 14,340 کسه مو یوازې په یوه کال کې موږ مجرمین سپارلي دي. د دې تر څنګ 925 کسان موږ له خپلو همکارانو نه هغو په جرمي شبکو سره لاس درلود، مجرمینو په خلاصولو کې لاس درلود، په فساد کې لاس درلود، په وظیفوي غفلت کې لاس درلود او په نورو مواردو کې موږ له خپل جمع نادي او قضایي ارګانونو ته مبارکي کړي. نو د مجازاتو او د مکافاتو اصل مجرم چې ګرځېدل، د مجرم مجازات کول، د جنایي پیښو نور ابعاد له خلکو سره شریکول، دا ټول د دې باعث ول چې د جنایي جرمونو کچه 21% سږکال راښکته شي د تېر کال په پرتله.
ډېر ښه. تاسو دلته ویلي دي چې په 1998 کال کې 14,545 کسان نیول شوي دي او آیا تاسو د تیر کال د جنایي پیښو او د دغه نیول شویو کسانو شمېرې هم کولی شئ ووایئ؟ ځکه په دغه راپور کې نه و چې خلک په دې باندې پوه شي چې رښتیا هم دغه 21% کموالی چې راغلی دی تیر کال دومره و سږ کال دومره دي، نو دقیق دی چې 21% کموالی پکې شته؟
ما سره د تیر کال دغه دقیق رقم نشته، ځکه په زه ما سره هغه موضوع چې یاده شوی وو هغه دا و چې زه باید تاسو ته د گزارش په اړه باندې جزئیات سره تاسو سره شریک کړم. د سکل د حادثو او د سکل د مجرمینو د سکل د هغه ټول عمر ارقام او کارونه چې موږ کړي دي تاسو سره شریک کړي. ان شاء الله تاسو مطمئنه اوسئ چې زه په بل خبرونه کې به تاسو ته د تیر کال د جرایمو دقیقه شمیره او د مجرمینو دقیقه شمیره چې موږ د افغانستان سرنوالی ته معرفي کړي دي به تاسو ته درکړم.
ډیر زیاته مننه. دلته یو بل برخه ده چې په 1990 کال کې تاسو دیر لسو ونوی کسان مو په 1990 کال کې او 1580 کسان مو په 1990 کال کې د بیلابل جرمونو په تر سره کولو په جرم باندې تاسو لوی سرنوالی او اړوندو محاکمو ته ورپیژندلی دي هم نیولی دي. دغه کسان چې دي دا هم دغه 1550 کسانو له جملې څخه دي یا هم دا هغه کسان دي چې د تیرو کلونو څخه و تاسو په دغه کال کې نیولې دي او سرنوالی ته مو معرفي کړئ؟
کوم ارقام چې موږ تاسو ته درکړل د 1550 کسانو په مورد کې هغه هغه کسان دي چې د جنایي جرمونو په جرم باندې پولیسو نیولې دي او د افغانستان ادلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. کوم آمار چې موږ تاسو ته درکړل چې 2000 نفر له 1990 کال تر 1990 کال قرار راغلی ده د افغانستان د محاکمو لخوا د افغانستان د لوی سرنوالي لخوا په مشخصو جرمونو باندې دوی لاس پورته کړی یا خلکو ترې شکایت کړی ده او دغه خلک یعنی له 2000 کسه موږ په دریو کلو کې نیولې دي. هغه په دریو کلو کې نیول شوي وه د 1990 تر 1990 کال پورې. اگر هغه کسان دي چې قرار یې محکمه موږ ته راکړی و اگر چې جنایي جرم و که د خلکو په دورونه کې و که نور مسایل و که فساد و هغه قرار موږ ته د محکمې لخوا راکړل شوی ده. اما یوازې اوس فکر وکړئ یوازې په 1990 کال کې موږ له دغې جملې څخه 1900 قرار چې موږ ته عدلي او قضایي ارګانونو راکړي و موږ د دې کسان نیولې دي او عدلي او قضایي ارګانونو ته مو معرفي کړي دي. یعنی څلور سوه پنځه شپېته قراره چې د شپږ سوه پنځه دېرش کسانو د بازداشت او نیولو لامل شوي تنها په تیرو 1540 ورځو کې شوي. یعنی په تیرو 1540 ورځو کې هغه قرارونه چې محکمې موږ ته رالېږلي دي موږ شپږ سوه پنځه دېرش کسان له هغه جملې څخه نیولي دي.
ډېر ښه. په همدغه برخه کې تاسو ویلي دي چې له جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره مو یو طرزالعمل هم جوړ کړی دی. آیا مخکې د دې نه د جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره طرزالعمل نه و که نه و تاسو هغه تعدیل کړی دی په هغه کې مو نوي موارد ځای پر ځای کړي دي او که د دغه طرزالعمل کوم موارد په دغه طرزالعمل کې شته د جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره؟
دوه مورد باید سرګرد نکو. موږ د جنایي پیښو سره د مبارزې په برخه کې یو پلان جوړ کړی ده او موږ د خپلو حوزاتو لپاره چې یو حوزه باید څه وکړي د جنایي جرم مخته کولو لپاره غوته مو طرزالعمل جوړ کړی. طرزالعمل د حوزاتو توسید په کورنیو چارو وزارت کې نه و، یو خو جنایي جرمونو لپاره دی یو د
حوزو بیا راځم. اول مو په دې اړه باندې پوښتنه وکړله د حوزو په اړه باندې دوم مورد دی چې په هغې اړه باندې به هم
یعنی د طرزالعمل موږ د حوزو لپاره جوړ کړی، اما د جنایي جرمونو په برخه کې د مبارزې لپاره موږ یو پلان جوړ کړی چې دغه پلان لومړۍ برخه اپراتیفي عملیات سیاری گزمی دی چه پاینتونو جورول همدارنگا لبیلابیل و اقشار و سره دی جرم و جنایت نور بودون شریک ول لخلقی تخدم رستی کختنه خپل ارتباطی پل دی افغانستان لآم و خلقو سره قوی کول دا دیگه پلان اول جزوه. سلمی که مرغا مو دیر خی لاسترورنی هم درلودی، مثلا مو گیوش پارت کسیز لست دی افغانستان لخلقو سره شریک کرد چه دی دیگه لست بر اساس باندی تاس مو سرم رست وکری هاگ فراری مجرمین چې تختیدلې دي او په تېښته کې دي موږ سره د مرستې وکړي. د شپارس کسونه تر اوسه د افغانستان عامو خلکو موږ سره مرسته کړې ده چې نهه تنه موږ ونیسو. دا هغه د جرم په مقابل کې د مبارزې لپاره یو پلان ده چې دا دوام لري او انشاءالله نورې برخې به یې هم د افغانستان له خلکو سره تاسو له طریقه شریک کړو. راځم دوهمې برخې ته چې هغه طرزالعمل د حوزو ده. طرزالعمل د حوزو د دې لپاره جوړ شوی په تېرو وختونو کې تاسو هم په جریان کې د افغانستان عامو خلکو موږ څخه شکایت درلوده چې کله یو مجرم حوزه نیسي بیا آمر د حوزې ته زنګ وهل کیږي د دینو کسانو لخوا یا آمر د حوزې د خپل علایقو صلایقو پر اساس باندې مجرم نیسي او بیرته هر وخت خپل زړه څخه خوشي کوي. طرزالعمل پر اساس باندې نور هر هغه مجرم چې جنایت او جنحه یې کړی وي هغه په حوزاتو کې نه ساتل کیږي او راوړل کیږي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت قرارګاه ته یا هم د کابل امنیه قمندانۍ ته، تر څو موږ وشو کولای چې د مجرمینو څخه د پوښتنو، د مجرمینو څخه د بررسۍ او د دې چې عامر د حوزې د دې صلاحیت ونه لري چې مجرم خوشی کړي، دغه موضوع موږ راټوله کړې ده. یعنی هغه شکایت چې خلکو درلودې چې موږ مجرم په ګوته کوو، خلکو پولیسو ته یې وسپارو، بیا پولیس یې خوشی کړي، دا مشکل نور حل کیږي. یعنی موږ د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو چې وروسته له دې به مجرم کورنیو چارو وزارت په قرارګاه کې او د کابل امنیه قمندانۍ کې وي، ځکه په دې شکل باندې هم موږ ته سهولت رامنځته شي چې هغه د خپلې پوښتنې آدرسونه ډېر لنډ کړو. یعنی موږ ته په ډېر اسانۍ چې یوازې کورنیو چارو وزارت او د کابل امنیه قمندانۍ کنټرول کړو او حوزې نه وي او مجرم په اسانه ونشي کولای چې د یو حوزې څخه لاړ شي، هغه د قانون پر اساس چې کوم وخت چې پولیس لري چې یو مجرم ساتلی شي هغه به کابل امنیه قمندانۍ کې وي، زموږ د تحقیقات او همکاران بیل وي او هیڅ څوک به نشي کولای چې یو مجرم بېله معاشه او قانوني د لوس څخه بېرته خوشي کړي.
ډېر زیات مننه اغلی مینی. یو شی چې ستاسو په خبره کې وو هغه دا چې او لسراوړنه هم ورڅخه یادونه وکړه، تاسو د فراری مجرمینو یا هم دغه مجرمینو چې ستاسو د تعقیب لاندې دي د دوی لسونه مونږ نشر کړل او مونږ هڅه وکړل چې د خلکو همکاري په د دوی د نیولو په برخه کې ولرو، دغه ستاسو دغه اقدام ته په دوو نظرو کتل کیږي. یو دا چې ځینې ورڅخه برکلی کوي وایي ډېر ښه اقدام دی او دا کولای شي د مجرمینو په نیولو کې مرسته وکړي، خو بل نظر دا دی، انتقاد پیدا دی چې د کورنیو چارو وزارت دغه کار دغه اپراتیفي یا استخباراتي یا هم د کشفي موارد سره په ټکر کې کار دی. یعنی دا خپل مجرمینو ته د دې زمينه برابروي چې او دا فکر ورکوي چې زه د کورنیو چارو وزارت په لیست کې یم او غیته د فرار یا هم د تیښتې زمينه برابرې کوي. یعنی هغه خپل کوشش کوي په هغه سیمه کې چې دی دا زره هغه سیمه بدله کړي یا هم وتښتي. نو که کورنیو چارو وزارت خپل کشفي برخه پیاوړې کړي او وغواړي چې دغه کسان ونیسي، د دوی نمونه باید افشا نه کړي، دوی باید اقدام وکړي.
یو موضوع چې باید اشاره ورته وکړو هغه دا ده چې په ټوله نړۍ کې د هیوادونو او د خلکو دنده دا ده چې د خپلو پولیسو سره مرسته وکړي. د پولیسو دنده دا ده چې د افغانستان د خلکو یا هم په ټوله کې د نړۍ د خلکو امنیت ټینګ کړي، او دا په یو ډېر معمول شکل باندې په ټوله نړۍ کې دا معموله طریقه ده چې پولیس خپلو هیوادوالو څخه مرسته وغواړي. یعنی که هیوادوال موږ سره مرسته وکړي، هغه د کشفي برخو دنده هم معلومه ده، هغه په لویو مواردو کې کله چې جرم تر رامنځته کیږي، حتی تاسو ډېری وخت موږ رسنیز همکاران له موږ څخه د بعضې قضایاو په باره کې چې معلومات غواړي د موږ دلیل درته داده چې زموږ کشفي او استخباراتي همکاران موږ ته اجازه نه راکوي د قضیې د محرمیت پر اساس باندې چې د دغې قضیې جزئیات موږ له رسنیو سره شریک کړو، ځکه بیا همدغه موضوع چې تاسو یادونه ورته وکړه چې د مجرمینو د تیښتې لامل ګرځي او دوی ځان یو د تیښتې لاره پیدا کوي. اصلي خبره دا ده چې یو جزئي هغه ده، اما په ځینو حالاتو کې که د افغانستان خلک ټول یو ځای شي او دوی وغواړي چې موږ سره مرسته وکړي او بالاخره ټول یو ځای د مجرم د نیولو لپاره تلاش وکړو، اما هغه کسان لکه نهه کسه چې قرار دي چې نومې هم لستو کې وو، ټاکسونه یې هم ووتل، اما ځکه د افغانستان ټول خلکو تعهد وکړ چې د مجرم په نیولو کې به موږ سره مرسته کوي، دا مرسته یې وکړه او موږ دوی گرفتار کړل. استخباراتي همکاران هم خپله برخه مختبیعي او د افغانستان د عامو خلکو دنده هم داده چې خپلو پولیس سره مرسته وکړي. زه فکر کوم دا یوه عادي طریقه ده په ټوله نړۍ کې.
دا واضح خبره ده چې ستاسو په خبره دا یو عادي طریقه ده، خو که ګټه او تاوان سره وسنجو د خلکو اندېښنه او خلکو شکایت هم همدغه چې د ګټه او تاوان ته په کتو سره هغه تاسو بهتره ویلی شئ چې دغه کار تاسو سره ډېره ګټه کړې ده، که ځینې وختونه د دې ضرر هم د دغه کار یا د دغه اقدام ضرر هم تاسو ته رسیدلې ده. هغه ده چې ځینې وختونه مجرمین خپل اندغه زمينه برابر شوي چې مجرمین له سیاسي موتختي
تاسو د دقیق سیاست، اما قضایاوي فرق لري. یعنی په دینو قضیو کې موږ هیڅ کله د یو لوی مجرم سره د تیښتې لار برابرېږي او هغه په لوړه سطحه باندې جرم تر کړی وي، هغه هیڅ کله موږ د افغانستان خلکو کومک نه غواړو، هغه به کشفي او استخباراتي برخه موږ غره نیسي، موږ مجازات کوو لکه سلهاو زرهاو کرته چې موږ دا کار کړی ده. په وړو قضایو کې چې هغه د افغانستان خلک موږ سره مرسته کړی سي او د دې لپاره چې هغه د پولیسو او د خلکو روابط هم ښه سي او تر دې حد پورې زه فکر کوم دا کار موږ ته ګټور هم ده. یعنی هغه کسان چې موږ په تېرو وختونو کې یعنی په نیولو کې له ستونزو سره مخامخ وو، د افغانستان خلکو موږ سره مرسته وکړه او نهه کسه له هغو مجرمینو چې موږ په لست کې ورکړي وو هغه مو ونیوه.
د دې لپاره چې خلک تاسو سره واقعا همکاري وکړي او هغه غوښتنه چې تاسو ورڅخه لري هغه پر ځای کړي، تاسو ویل چې د لوی جرمونو یا لوی مجرمینو غواړم په دې باندې هم مونږ هم اوریدونکو پوه شي کوم لیسونه چې تاسو خبره کړي وو په هغه کې د جرمونو ویل شي وو چې قتل، چپاول، غلا، مختلف اختطاف او دا شیان. نو دغه موضوع ته په کتو سره د لوی جرمونو یا لوی مجرمینو تعریف تاسو څه دی؟ یعنی کوم کسان ته لوی مجرمین یا لوی جرمونه وچا د خپل خلک پوه شي دغه کسان د دې پاړه باندې ځکه لست نه دی خبر شوی یا زموږ څخه د همکاري غوښتنه نه ده شوی چې دوی لوی جرمونه تر سره کړی، لوی مجرمین دي او چا چې قتل کړی، اختطاف کړی او غلای کړی، د نور موضوعات پکې شامل دي. یعنی لوی جرمونه یا لوی مجرمین په سمانه
په دې حالاتو کې کله چې موږ وایو یعنی لوی جرم د ما مطلب دا و چې په لوړه سطح باندې یو ګروپ یو ګروپ رامنځته شوی ده او دغه یوازینی کار داده چې د افغانستان خلک په سازماندهی شده ډول. موږ دوه ډوله جرمونه لرو، یو سازماندهی دي یو غیر سازماندهی دي. سازماندهی جرمونه هغه دي چې وکړی یو ګروپ یو ګروه هغه ته کار کوي د دې لپاره چې خلک ووژني یا هم ترورونه رامنځته کړي یا هم انتحار کوي انفجار کوي، چې هغه موږ کشفي او استخباراتي همکارانو دنده ده. هغه لست چې موږ تاسو سره شریک کړ هغه د هغو مجرمینو وه چې دوی غلا کړی وه، دوی سرقت کړی وه، دوی په اختطافونو کې لاس درلوده، دوی مشخص کس چې هغه سازماندهی شده شکل باندې، یعنی دوی یوه کړۍ نه وه، یو شخص راغلی ده. او د دې لامل کېږي چې ټولنه کې د نظم او امن د اختلال یا هم د بې نظمۍ یا هم د خلکو د نارامۍ یا د ناامنۍ سبب ګرځي، یو کس دغه ګروه نه لري. هغه موږ د افغانستان شریکو زنه فکرم د دې ستونزې په چیش کې ده. مثلا افغانستان خلک دومره ترې ناراضه دي، نه کسه مجرمین موږ دوی سره شریک کړل، استخباراتي همکاران هم کار کاوه، پولیسو هم کار کاوه، عامو خلکو هم موږ سره مرسته وکړه. د دې مرستې د همه جانبه مرستې په مقابل کې
مګر که نه هکته مجرمین ولي وځه فکر کوم دا ډیره لویه موضوع ده. یو موضوع چې د لوی مجرمینو په اړه باندې وویل تاسو ویل چې مونږ په دې باندې کار کړی، دوی باندې استخباراتي برخه کشفي برخه مونږ په دې خپل اقدامات کړی دي، خو شاید خبرونه او سلسله څخه ډیر بهر وي که زه ځینې قضیه نمونه واخلم چې هغه سازماندهی دول باندې ترورونه او زنجیري ترورونه او داسې وژنوي چې د هغه جزئیات ځ وخت یا هم په ډیر ځان سره د اوریدونکو سره د خلکو سره شریک شول، ولې د کورنۍ چارو وزارت نه توانې د لاده خپل په دغه برخه کې یو واضح دریز ولري؟ مونږ تیر هفته هم دغه سی یو موضوع درلودل چې د ولایتي شورا د لوګر د ولایتي شورا یو وکیل هم داسې ترور شو، د دې نه مخکې هم په کراتو باندې داسې موارد پیښ شوی دي چې د خپل واضح جواب نه وي. واضح جواب دا و چې مونږ په دې اړه باندې څرګندې کوو او وروسته به جزئیات شریک کوو.
د کابل امنیتی اتم امنیتی حوزه کې تیرونه لکسنګ تاسو
د میوازې د مثال په توګه باندې وویل،
مثال په ډول به هم تاسو خپل اقدامات وایم چې په چارو وزارت کې کړی. هغه مثال چې تاسو ورکړ د روګر ولایتي شورا غړی له دوه کسو غاغانو سره په اتم امنیتی حوزه کې دایلمن دلار او پنون ګواز د کورنۍ چارو وزارت ارشد مهم سر پاسوال صبر قانی هدایت ورکړ چې د اتمې حوزې عامر به له دندې څخه لرې کېږي او دی مقرون له خپلې دندې څخه د وظیفوي غفلت پر جرم باندې دی له خپلې دندې څخه ګوښسته او زموږ ټولو همکارانو دنده اخیستې ده چې د دغې قضیې او د ته ورته قضایاو عاملین به نیسي. یعنی یوه منطقي لاره د مبارزې لپاره همدغه ده. یو څوک موږ مقرروو، هغه ګورو چې کار کولی شي که نه شي کولی، چې ویل شوی کولی معرفي کوي څارنوالۍ ته له خپلې دندې هم ګوښه کوو، ګورو چې په کوم وضعیت کې ده. کنه کورنۍ چارو وزارت هم د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره مسؤلیت لري او تر هغه حده پورې چې موږ توان لرو، موږ صلاحیت لرو او دنده مو ده، تر هغه حده پورې موږ اقدامات هم کړي دي. یعنی د اتمې حوزې د عامر مثلا ما پرون ورځ رسمي صفاتو او ګروپونو کې خبرنګارانو سره شریک کړل تر څو موږ سره مرسته وکړي چې تاسو له طریقه د افغانستان ټولو خلکو ته ورسیږي چې کورنۍ چارو وزارت له هیڅ جرم څخه، له هیڅ جنایت څخه او د افغانستان د خلکو په مقابل کې د بې تفاوتۍ ځواب په کلکه ورکوي او هیڅ چاته به د دې اجازه نه ورکوو چې د افغانستان
مننه. موږ دغسې نورې پوښتنې هم لرو کورنی چار وزارت کلنی راپور کې یو بل موضوع هم ویل شوی و چې یو البته یو بل برخه و په غو کې ځینی نور موضوعات هم دي چې د دوی د بودیجې په لګښت کې سپما کړی ده، د چې دوی سپما په کومو برخو کې ده د بودیجې او څومره دوی سپما کړی ده دا به هم ولرو. یو برخه چې دلته په دغه راپور کې زما سره ده ویل شوی دی چې په 3 میلیارد افغانۍ د معاشاتو د پولیسو د تنخواو یا معاشونو په برخه کې دوی سپما کړی ده، د چې څه ډول معاشونو سپما شوی ده یا هم په کومو برخه کې دوی توانېدلی دي چې 3 میلیارد افغانۍ له دغو معاشونو څخه ترلاسه کړي. خو درنو اوریدونکو، خبرونه په خلاصېدو ده، مونږ انشاءالله په راتلونکي خبرونه کې به دغه موضوعاتو ته کتنه وکړو. تاسو په پاک الله سپارو. الله مو مل.